Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې امپایل شو. نن د غوي یا ساور د میاشتې اتمه ده، د 2022 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. دا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله زنوري اس نوري د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. نن د غوي یا ساور اتمه ده، لنن دیش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي، د مجاهدینو د بریدې ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د داعش ډلې په افغانستان کې 90% له منځه وړلې او نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو له اعلان سره هم مهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزاره ولو موټرو کښته او ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ لشخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. له بلې خوا د آزادې اروپا ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا له ایراني د ایرانی سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لیږدولی دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بنده شوه او د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوه. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه وویل چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېدلې. دغه بانک پر اساس دا د 2.5 میلیون ډالر نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښيي. خبر اعلان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یوه رسمي لیک کې ویلي چې د هر را سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي، خو خبر اعلان د طالبانو دا پرېکړه د رسنیو د آزادیو د محدودولو لور ته یو بل ګام بولي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود او وویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هېوادونه د ګازو په بدل کې روسیې روبل نه ورکوي. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غراز د زین نورو موضوعاتو په باب اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکې باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځي ته لاړې نشي. په دې اړه موجود طالبانو دغه سخت مقررات به آیا نجونې له ښوونځیو راوګرځوي له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
ام به کورنۍ خسته شي، ام به نجونې، اما مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي چې کمیشنر کارانو د پاکستان د ویزې بیه 500 ډالرو ته لوړه کړې ده.
بیا راته زنګ راوه هو چې 500 ډالر به راکې چې په دوه ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
مجاهدین څنګه وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړي؟
د دې پر څنګ چې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ یې وو د توتیل مخې د مچا محسوس سره یو اتحاد رامنځته کړ.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور سربیره د غرض دا به هم واوري چې بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار ډلوی په بلخ ولایت کې یو شمیر انجونی زکونکي او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازنی ولایت دی چې انجونی پکې لښ په ګمټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 220 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د انجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې دي. طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې انکار کوي.
د بشری حقوقو د څارنلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړې چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اگست میاشتې را په دی خو چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورست تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه خوشتل نومې واخیستل شي هم دا راز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
Human Rights Watch has written today about the fact that in Balkh province where schools
د بشري حقوقو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د 23 نیټې له پریکړې وروسته هم خوندي پرانیستي وو. انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیم منه کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغه سي جامې ونه زغمل شي چې طالبان یې غواړي هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځي بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکه کړې دي.
د بشری حقوقو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي رادیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټولو غوښتنه لرله چې نمونه څرګند نشي. دی وی ښوونکي وویل
دا خبرې رښتیا حقیقت دي چې وو غریب ژوند په ټولو طریقو کړای باور وکم ما یې بل استاد ته ویلي مله سوارز د زمنګ تاسو د اولادونه کغړ څه دی په موږ وخندي وې بس عجب احمق خالد و خپل ژوند په خپل ځان تاریخ کړای و اما من خو دا نه کړ خو په زور را باندې کړای دا په حقیقت کریستیا منده سي د تور کلی بل سره تر په خو به تور تور جامې په ځان کې وي هاته ما ورته ویلې یو ته ګونه حدیث شریف ته سره تر په خو تور به تور و نه غوندې کټو کلی تور یو شی پورنه یاد خپل بدرنګوی او کا پورنه توري کلی جامې بدرنګوی دا یو مبارک حدیث ده. مدام یې څنګه پیغام څه دی په کومه مذهب مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وایي یا مننه پیغام ته اسلام حقيقي باندې باندې ستوي نه پیږي دا خبرې ویلې دي کا چیر ته څوک مراد نکي او وستل سي کا استادان مراد نکي او به وستل سي او کا شاګردان هم مراد نکي او به وستل سي.
په بلخ ولایت کې یو ښوونکو طالبان پر نجونو زده کوونکو او د هغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپله ښوونځي پرېږدي. اسمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوندې شینکې کډوخیل سره مرکه کړې. لومړی ورته ویل ځینې ښوونکو او زده کوونکو وایي طالبان په دې ډول مقررات غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
باید چې طالبان له تیرزل چې هتا چې دوی امارات جوړ کړی وو ټول ښوونځي بند وو او دا دوهم ځل چې دوی راغله ابتدایي ښوونځي هم په ډېر مشکل باندې پرانستي دي ځکه چې دوی د غشل کړه جګړه په دې باندې توده ساتل و چې ګویا دغه ټول تاګ را تاک خوانځوي ته یا د خزو کار یا فعالیتونه د ټول غیر اسلامي او خلاف د بشریت ګڼلی وو او په دې باندې خپل جنگلي په جبهه کې ګرم ساتلی وو. نو زما په اند باندې دوی نشي کولای چې د یو اسلامي شرعي توجیه ورکړي، بلکې هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي، یو او بل داسې دي یو 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 شل کاله دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې دا حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوئ چې نجونې به په دې ډول مایوس نه شي او له درس ویلو به لاس په سر نه شي؟
داسې نجونې به په یا کورنۍ به په داسې حالت کې چې دومره دوی هره ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تاګ را تاګ باندې بندیزونه لګي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه ده او دا لباس یې نه ده، یا موږ په دې طرحه کار کوو په هغه طرحه کار کوو. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه مسئله معلومدار چې هم به کورنۍ خسته شي، دل سرد به شي، هم به نجونې هم مطمئن اوسي چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي، ټول سختي ورسره به دوام ورکړي، لکن د په شوق او لیوالتیا نه بلکې له مجبوري شکل به زیږي، ځکه چې بل لار نشته ده. که دوی کوم بل لار او فرصت درلودل چې خپل درس دوام ورکړي، مطمئنه چې داسې ښوونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دوی به کله هم نه وتلل.
څه په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما په اند باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهېږي، او یا داسې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلی چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی اسلام فرض دی په نر او ښځه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپل بی خبري د اسلام څخه، خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجه ورکي، به دوی پوسی سي دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړي، په جنگي ماحول کې لوی شوی دي، دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دي، دوی د شل کاله یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوی دي، دوی لپاره ښځه مختلفه تعریف شوی ده، دوی په ان باندې یو ښځه یو جلکی باید په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضرور نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي باید ښوونځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بالاخره مجبور سي یا د سرد سي یا دومره باندې سختي راولي، دومره دا ماحول ورته تنګوي چې دوی په خپله د ښوونځي پرېدي او د ملامتیان به بیرته د بغنجونو کورنۍ ته متوجه سي او دوی ځان ته براحت ورکي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو مدافع اشنکی انکړو خېلو.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمیر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمشنر کمیشن کارانو د پاکستان دی ویزه به $500 ته لوړ کړي ده. دوی دا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزه د سفارت یا کنسولګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې ترزر کسانو ته ویزه ورکوي او د هر عادي ویزه فیس چې په خوا څخه باندې $8 وو پورسیو کې معاف شوی دی. خو د ویزه افغان متقاضیان وای چې عملا هر ویزه له $1500 تر $1500 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکو پونبا ګل دی. دا ساجی رډو ته وویل
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته ویل، نو $1500 ما سره مونږ ورته ویل چې ویزه مې راو باسه په سلو ورځو کې ویدر تر باسم د پاکستان ویزه، خو ونه سوغه زما ویزه راځوله، نو بیا راته څنګه هغه هو چې $100 براکې سه په دوه ورځو کې درته بل ویزه راو باسم، نو با لاختره مې نه ده ان شاء الله چې $100 ورکم سه ویزه راته راو باسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکو له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت د هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعا وکړي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعا وکړي، خو د پاکستان سفارت په خوا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړ وکړه. بوټو ورسره له دې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړې او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نیوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړ وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیا کې ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري. په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګون مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکونو کې چې په 2013 کال کې وسوي د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالي سو. د ورسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې له د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سایزر سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی پی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم ښه بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو څلور شپږیزي وولې او ټول ټال یې 1.9 زیدلې منډې وکړې. کسام روژه مخ په ختمېدو د خوسب د چلډرن ویل چې سګنۍ روژه د افغانانو لپاره ډیره سخته و او ډیرو افغانانو د دسترخوان څو ډول خواړه نه درلودل او سکالي هم ډیری افغانانو روژه په وچه ډوډۍ ماتوله.
سیف د چلډرن وایي سژنۍ روژه د بېوزلۍ او سختې لوږې د ډېرېدو له کبله د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه وه. سیف د چلډرن پرون په یو بیان کې وویل لکه چې د تیر کال په اگست کې طالبان واکته رسیدلی افغانستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له دې کبله د افغانستان نیمایي وګړي په تیر بیا ماشومان په نس نه مړی شي. دا اداره وایي په افغانستان کې د خوړو کموالی او بیوزلی په روانه روژه کې لا څرګند شوه. عموما افغانان د روژه ماتي لپاره ډیر او متنوع خواړه چمتو کوي، خو سږ کال ډیر لږ افغانان د داسې دسترخوان وصل لري. ازادي راډیو ته هر ورځ داسې پیغامونه را رسي شي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څکنو د کلنا ګلدین ګرانیان یې کړه متیانې خو بیا اندازې ډیر زیاتې د ګرانوالي په صدې ډیر زیاته خطرې ده. او د دې روژې په میاشت کې بیا لشنده شلچنده اړیو چې ګرانیږي دولت او د غزول چې کوم دی د ټول غریب خلکو راوځي.
السلام علیکم، زاد القدس د کابل کمپنی څخه ستاسو سرپاړې کې یم. افغانستان خلک نه کار لري، نه یو کار کاروند لري، نه یو بل شی لري.
په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس کریس نیامان دی وای سشکال روژه د ډیرو کورنیو لپاره خورا متفاوته و. د روژې په میاشت کې د ورځې په پای کې اکثر افغان کورنۍ روژه ماته په څو ډولو خوراکونو کوي، خو دا ځل کورنۍ مشتوي چې د پخوا په شان د خپل ماشومانو روژه ماته نه لري. ځینې ورځې خو دوی روژه یوازې په وچه ډوډۍ ماتوي. نیامان دی همدارزوی حتی تر روژې مخکې ګڼو کورنیو نشوي کولی چې خپل ماشومانو ته درې وخته خواړه برابر کړي. دوی ل خپل پروګرام یو یا دو وخت ډوډۍ استلې او د خوړو اندازې هم کم کړې ده.
ازادي رادیو او ریزنور یاس نوري تاسو اجازه غوړم، خو استډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا
د
خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. لنن ندیر شکاله مخکی په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک تر لاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو لوري سقوط شو، خو اوس همدې ورځې په ویاړ طالبانو د غوایه اتمه عمومي رخصتي اعلان کړي. د سور په اتمه څرنګه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لرې کړي او واک تر لاسه کړي. جزئیات له احمد شیبر اور.
په افغانستان کې د سور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمن د شوې موافقې له مخې صبغت الله مجددي د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله و نشوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې و نه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخواني پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شغلی وزیر زیاتوی چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه، خو د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګې دوشوي چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او دا نور د ډاله چور سره و دا ټول سره یو ځای شو. د دې پرڅنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ او د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر او غلاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درېزل الته لاړو جبل سراج ته، د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنز غونډه وشوې، د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلورته اسلام آباد د بینن سوان په مشهید د ملګرو ملتو تړون ترجمن وو، نو څنګه هغه لوري ونتوانیده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وشغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دای له بینن سوان سره له نشتی همکارو.
زه او زما یو سملګری مونږ بینن سوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی، ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل، نو د سیمه هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 780 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه سوای.
نیوز ویک مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا را څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچانو د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سې شنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه په کراچۍ ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمرګ برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمرګ بریدګری کړی وو. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به پر هیڅ هیواد حملې نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د وري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د یو امریکایي کمیسیون راپور ته کتلی دی. د مقالې په پیل کې لولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته د واتس اپ لارې او همدارنګه زموږ د پیغام ثبتون کې ټلیفوني شمیرې لارې را رسیدلې دي. له دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه دی، ځکه چې د خوست خلک خپل غیرتي خلک دي. داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکړي، خپل روژه ماتی وکړي، خپل اخترېز شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کېنه نول شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته زه دا پیغام پرېږدم چې زموږ د بغرام په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدمې نشته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدمې راوي او موږ سړکان ډېر خراب دي، چې موږ سړکان راته جوړ شي ډېر بشي. السلام علیکم.
بابر زه یادګار یم د لغمان ولایت څخه د سره په پیغام پرېدم چې نو د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې د غریبانو لپاره دلته ټول هغه خلک دا کومک اخلي چې په حقیقي دولت کې موږ خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مسامغه اخلي. ټول واسطه واضح دی که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی هغه ته ورکول کېږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی هغه ته ورکول کېږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دی وکړي او غریبانو ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې وو چې دا د افغانستان د پاره د بربادۍ یو اساس کېښودلی شو، او هغه ارجنټان چې دلته تربیه شوي وو هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه زه غټوم، زه په څلورم سمن کې مومه، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږه ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. هغه مونږ خپله په ځان کړي دی ټول سره یو شلو، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د همغې وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، دو څلویښت کاله کېږي تر اوسه جوړیږي نه، نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.